سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. پاکستاني رسنۍ ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بېلې دي چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکي چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نیټه نه ده یاده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخ پاتې شوی، هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکو کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد سره د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنانو او پاکستاني چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه په 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او دغه لوبو کې 5040 منډې کړې، 250 په بخنې سره 258 وکټې اخیستي او 195 توپونه کش کړي دي. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شل ورځې لوبلړۍ په دویمه سیالۍ کې 20 منډې وکړې، خو پرونۍ لوبه افغانستان بایلوده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې خپل دریمه شل ورځې لوبه کوي. د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند شوې غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده شوه چې د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ وویل دغه جګړه به 3 میاشتې دوام وکړي. بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړې وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیلو په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نوري یې رغمل کړل. د ریختر په کچه 1.8 درجې زلزلې د جاپان د مرکز او شمالي برخې ولړسولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشاکیوا، نیاګاتا او تایو ماکی د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړې دي. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6000 کورنۍ او برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2011 کال په مارچ میاشت کې هم زورورې زلزلې ځپلې وو چې هغه مهال نږدې 6000 کسان پکې وژل شوي وو. او اوکرانیانو د نوې میلادي کال په پایل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه دوی یو بل سخت کال په مخ کې لري. د اوکراین پر خرونو د روسیې تازه توغندیزو بریدونو ویجاړی او وحشت پیښ کړی دی او د نوې کال جشنونه یې پیکه کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګراد ښار د اوکراین په بریدس کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته پورته شو. کرملین ژمنه کړې چې د روسیې په دغې سرحدي سیمه کې د شوي برید خچ باخلي. کیف پر بلګراد ښار د بریټ پاړه سملاسي تبصره نه ده کړې، خو تلي ویلي دي چې روسي پوځیان له همدې خره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي راډیو نشي کولای دا د غوړه پورونو تایید د خپلواک سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجلې کې سره دا مطالب واوریدل او کتل شي. وړاندې بر سره واورئ چې د بي پولو خبريالانو سازمان ویلي افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د شوروي طالبانو تر واک لاندې افغان خبريالانو په څه وضعیت کې دي او خپل کارونه له کومو محدودیتونو سره مخې ته وړي؟ وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو. بل پلو د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بیکارۍ په زیاتېدو سره د کار په مارکیټ کې اوسمهال د کار پیدا کول ډېر ستونزمن شوي دي. وړاندې به د هغو کسانو سره چې په تېرو 2 کلونو کې ورته کار نه دی پیدا شوی او لا هم بیکاره دی خبرې وندې خیرې در سره شریکې کړو. په جاپان کې د شوي زلزلې روستي جزئیات به هم درکړو، او په نیپال کې به د فیلانو د ښایست د مسابقې په اړه باندې چې هر کال د کال په پای کې ترسره کیږي او ښایسته فیل پکې لومړی مقام ترلاسه کوي هم جزئیات درکړو. که وخت پات شو د سپورټ له ډګره مو هم خبرو، ستاسو پیغامونه هم راکړو. نور مطالب شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشي. د بيپلو خبريالانو سازمان ارسف افغانستان، ویتنام او روسیا د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل دي. ورزو اسدالله الدین تعالودین صاحب، تاسو ستړی مشي، په خیر اغلی. تاسو راته وایئ چې د بيپلو خبريالانو سازمان د خبره چرته کړی ده او د دغه درې هیوادونو سربیره نور کوم هیوادونه پکې شامل دي او علتونه څه دي چې خبريالان په دغه هیوادونو کې له خطر سره مخ دي؟
ډیر مننه. د بیپلی خبریالانو سازمان او دغه راز نورو بیلابیلو سازمانونو چې د خبریالانو د دفاع په برخه کې په نړیواله کچه کار کوي، په 2023 کال په راپورونو کې د افغانستان وضعیت او د افغان رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپلی خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په خپل تازه راپور کې افغانستان، روسیا او ویتنام د هغو دریو هیوادونو بللی دي چې د نړۍ په کچه دا مهال پکې رسنۍ او خبریالان په ښه وضعیت کې نه دي. د بیپلی خبریالانو بنسټ په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبانو په 2023 کال کې 21 خبریالان نیولی دي او د دوی په ټکو لا هم 3 خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. که څه هم د زندانی خبریالانو نمونه د آر ایس ایف لخوا نه دي اخیستل شوي، خو ازادي راډیو موندلې چې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی، په پروان کې یو خبریال زمیر زهیر، او په دایکنډي کې د نسیم رادیو مسؤول مدیر سلطان علي جوادی هغه خبریالان دي چې دا مهال د طالبانو د زندانونو کې دي او د باندې شپې ورځې تیروي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو په زلونو خبریالان په جاسوسۍ تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د آر ایس ایف د راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو طالبانو د راپور تر لیکلو په دې اړه خپل نظر ور نه کړ او تبصره هم ونه کړه. خو دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ له وجې د زندان پنجرو ته نه دی اچول سوی، بلکې د پټکو دا د خبریالانو ځینې شخصي کړنې دي چې هغوی تر زندانونو رسوي. په ورته وخت کې د خبریالانو د دفاع نور بنسټونه هم د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي. د افغان خبریالانو بنسټ ویلي چې په تېر 2023 کال کې د خبریالانو په وړاندې یا د خبریالانو د حقونو نه د سرغړونې 138 شاوخوا پیښې دوی ثبت کړي دي چې په دوی کې د خبریالانو مرګ ژوبله، نیول، شکنجه او د هغوی سپکاوی شامل دی. په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت په اړه باندې موقفونه بیلابیل دي. موږ چې نن په دې اړه باندې بحثونه درلودل د ازادۍ راډیو پونیز بحث کې، موږ یو خبریال میلمه کړی و چې کابل کې کار کوي. هغه وویل چې په افغانستان کې 2023 کال کې یو څه نسبتا وضعیت نظر 2022 او 2023 ته ښه شوی، خو وایي چې لا هم اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دغه راز خبری کنفرانسونو کې د طالبانو مسؤولان راځي او خبریالان تنبیه کوي او فشار پرې راوړي چې تاسو باید پښتنې پر موضوع متمرکز کړئ او خپل راپورونه هم چې لیکئ د خبری کنفرانس د موضوع سره سمې ولیکئ. یعنی په یو ډول فشار موجود دی، سانسور موجود دی، خو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته. او طالبانو سږ کال په 2023 کال کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسیون جوړ کړی دی، او وایي چې یوه بله شورا هم د جوړېدو په حال کې ده چې داسې هیله شته چې د خبریالانو ستونزې به ورسره یو څه راکمې شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسدالله الدین و چې د آر ایس ایف د هغه راپور په اړه باندې چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په کتار کې د خبریالانو لپاره دریم د دریو هیوادونو تر څنګ راغلی دی. سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم سره په مجله کې مل شوی دی. عبیدی صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې تاسو ته د دغه راپور په اړه باندې وایست، افغانستان د ویتنام او روسیې تر څنګ راغلی دی او ویل شوی دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک یو دی. تاسو چې په افغانستان کې د خبریالانو سره په تماس کې یاست، یا خبریالان چې له افغانستانه بهر کار کوي، د افغانستان د موضوعاتو په اړه باندې د دوی د وضعیت په اړه ته وایي، دوی تاسو سره په خپلو خبرو کې څه وایي او دغه خبریالان اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو همکار په راپور کې ټول جزئیات وړاندې کړل، له بده مرغه د جمهوریت د سقوط نه وروسته د بیان ازادۍ وضعیت په افغانستان کې ورستل بری خرابېږي او په کلنی راپورونو کې موږ او تاسو ګورو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سانسور د فشارونو د محدودیتونو او د خبرالانو روحي او رواني وضعیت هغه دخنی دي چې له بعده مرغه د تیرو دوو کلونو را په دې خو خبرالان ورسره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو هم کار وویل چې یو شورا باندې کار روان دی او تر څنګ یو کمیسیون شتون لري د تخطیو په نامه چې د تیر قانون امام منظور داده چې د جمهوریت په دوره کې د رسنیو د قانون په اساس هغه کمیسیون رامنځته شوی او دغه کمیسیون دنده داده چې د رسنیو په برخه کې کومې سرغړونې چې کیږي دا کمیسیون به څیړي. خو له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې ولیدل شول چې دغه کمیسیون یوازې یو سمبولیک بڼه لري او ټول واک د استخباراتو او د امر بالمعروف د ادارې سره دی او هر کله چوغ غواړي خبریال نیسي خبریال نپوښتنه کوي خبریال
عبیدي صاحب کوم دې موضوع ته تم شو زیاتره کوم خبریالان چې نیول شوي دي او طالب چارواکو یې په اړه څرګندونې کړي دي دوی وایي چې دوی د خبریالۍ د کار اساس یا په دغه تور باندې چې دوی ولا خبريال دیننی ول کیږي بلکې ځینی نور موارد چې دغه پاساس باندې د کسان زندان ته ځي کوم خبريالان چې ول شوې دي کساس خبري ورسره شوې اي واقعا هم داسې د دوی نور شخصي ستونزې درلودي یا په بل برخه کې ستونزې وي کنه د خبريالۍ په اساس باندې دوی زندان ته چول شوې یعنی ول شوې.
او دلته دوه مسائل دي. اول دا چې کچېر یو خبريال د شخصي ستونزو لامل هم نیول کیږي باید اول دغه قضیه د رسنیو تخته کمیسیون تلار شي. دا د قانون صلاحیت دی، یعنی صلاحیت دغه قانون دغه صلاحیت کمیسیون ته ورکړی. کمیسیون د قضیه څیړي، کچېر دغه قضیه رسنیز تخته وه خو کمیسیون پریکړه کوي، کچېر دغه رسنیز تخته نه وه او جرمی سبغه یې درلوده بیا نو محاکم څه شي لپاره دي؟ خو محاکمو ته دغه قضیه سوال کیږي او محاکمه سیری. یعنی دغه چې اوس دوی مثلا بهانه جوړوي چې دوی شخصي ستونزې درلوده یا د شخصي ستونزو له امله نیول شوی، دا خو بیا هم د قانون سرغړونه ده. یعنی تاسو خو کمیسیون ته ورکئ، کمیسیون به وڅېړي چې دا شخصي مسله ده، رسنیزه تخطی ده که جرمی سبغه لري. دا د کمیسیون کار ده، نه د امر بالمعروف او د استخبارات ادارې. یوه خبره. دویمه خبره، تاسو دغه کوم کسان چې نیول شوي په تیرو دوو کلونو کې او بیرته خوشې شوي، د دوی هغه رسنیز بکګراوند وګوره، اکثرا هغه خبران دي چې بهر کې رسنیو سره همکاري لري. په دې معنی چې یا هغه رسنۍ چې اگزایل کې نوي جوړې شوي، یا مثلا تاسو رسنۍ چې بهر کې خبرونه لري، یا نړیواله رسنۍ لکه مثلا نړیوال جانسونه، د دوی سره از فریلانس یا هغه فریلانس ژورنالیست پیسې کار کولو. او د طالبانو باور داده چې د افغانستان دننه کوم اطلاعات چي دي، دغه اطلاعات نه باید بهر ووزي او نه باید د بهرنیو رسنیو.
او به دې سه اجازه راکړي دلته یو بل پوښتنه وکم. تاسو اطلاعات ته د لاسرسي پوښتنه یادونه وکړه. زیاتره خبرې لاندې شکایت کوي او حتی په دغه تیریو کال کې د طالبان اطلاعات ته د خبرانو لاسرسي یو څه محدود کړي، او په دغه تیریو کال کې د ازادي راډیو ټول خبرالانو پوښتنې ته ځواب هم نه دی ورکړی. ولې طالبان نه غواړي کوم اطلاعات چې د افغانستان د نن دي دا په ټوله کې له افغانستان راووزي؟ ځکه چې دا اړتیا ده. که چېرې دوی دې کار ته اجازه ورنه کړي، د افغانستان د ژورنالیزم آینده ورسره څنګه تاسو وړاندیز کوئ، پیشبیني کوئ؟
دوه خبرې دي. اول خو زه په دې باور یم چې په یو ټولنه کې چې نیوه کوي نوي اصلاحات نه رامنځته کیږي. له بده مرغه طالبان له نیوه کې ویریږي، او دا چې ولې زه نه پوهېږم. اما باور داده چې دوی باید رسنیو ته اجازه ورکړي چې هغه انتقادي خبرونه خپرې شي او ستونزې معلوم شي، او دوی د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي. یوه خبره. دویمه خبره، د مسلکي لحاظ چې تاسو یادونه وکړه، دوی وای چې من بیان ازادي ته باورمند یو اسلامي چوکاټ کې بل شک دا ټول رسانه منی او په خو نظام کې اسلامي نظام کې هغه قانون کې اسلامي موضوعات وړاندې نه شي و دا چې زم رسانه او تخدي کاوله هغه جدا بحث دی. کله چې موږ د بیان ازادي وایو د بیان ازادي د بیان ازادي یو اصل انتقاد دی یو اصل اطلاعات رسای دی یعنی د بیان ازادي هغه اصلي اصل اطلاعات رسای دی تاسو باید خلکو ته اطلاعات ورکړئ ځکه چې خلک د اطلاعاتو خاوندان دي او حکومتونه د خلک د اطلاعاتو مالکین وبخې خلک دي او حکومتونه امانتداران دي هر کله چې خلک وړي اطلاعات لاسه کې دا اطلاعات باید دوی پاک کې ورکړي کله چې موږ اطلاعات په واک کې نه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ د بیان د ازادۍ هغه اصلي اصل ته باور نه لرو کله چې باور نه لرو نو دا نظام د بیان ازادۍ ته باورمن نه دی او نظام استبدادي دی په استبدادي نظامونو کې حکومتونه فکر کوي چې اطلاعات د دوی حق دی او اطلاعات خلق د اطلاعات خواندان نه
په دې ډول ټولنه کې لکه اوس چې په افغانستان کې د وضعیت روان چې خبريالان اطلاعات ته لاسرسي نه لري او طالبانو نه غواړي چې د اطلاعات ډیر د افغانستان نه ووزي د افغانستان دننه د ژورنالیزم وضعیت به څنګه وي پراتلونکو څو کلونو کې
او زم دې تر اطلم زه فکر کوم چې تاسو که د افغان ځوانانو لیوالتیا ژورنالیزم ته تخوا او د اوس سره پرتله کې اصلا د پرتلې وړ نه دي. ما کابل پنتون ژورنالیزم پنځه کې لاس کاله درس ورکړی او اول ته موږ ته ارقام راتلل چې کانکور کې د محصلینو لیوالتیا تر کومه حده زیاته ده ژورنالیزم مثلا موږ ته 200 محصلین معرفي کېدل 200 ټول ثبتنام کول او صنفونو ته راتلل اوس کوم ارقام چې په تېر څو کلونو کې خبر شوی مثلا 200 کسه معرفي کوي سلم نوملیکنه نه کوي فاکولټی ته دا په دې معنی ده چې په مجموع کې د ځوانانو لیوالتیا ژورنالیزم ته کمه شوې ده د ژورنالیزم هغه بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي او ورستل بلې پراخیدل هغه بنسټونه ضعیف شوي دي هم اکاډمیک بنسټونه ضعیف شوي دي هم د ملاتړې ادارې ضعیف شوي دي هم رسنۍ ورستل بلې تړل کیږي او هم اقتصادي ستونزې لري دا ټول چې دا ټولې کو په دې معنی ده چې وضعیت ورستل بلې له بعد مرغه مخ په خرابېدو دي او منګه له بعد مرغه هغه ورستل ورونه چې تیر شلو کارونه کې دروځلې او والا ار ورځ ګورو چې دغه لاسراوړنې لمنځه دي
ډېر زیات مدنه کور ودان د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی و چې د ار اس اف د هغه راپور په اړه باندې چې افغانستان د روسیې او ویتنام ترڅنګ دغه هیوادونو په کتار کې راغلي دي چې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د کار مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې وایي دا وضعیت د دې لامل شوی دی چې د کورنیو لپاره د اړتیا وړ لومړني توکو پوره کول هم ستونزمن شي ورزو امید زهیر مل ته تفصیلونه په دې راپور کې ورو
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتېدونکو کاري غوښتنو لامل تر سخت فشار لاندې دی آی سی آر سی پرون ناوخته او راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچه ته په دښنی لیکلي په خارونو کې کارګر له سهار تر ماخامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی آی سی آر سی دا بشری اړتیاوی څو اړخیزه بولی او اقتصادي لابلونه طبیعي پیخي او اقليمي بدلوني د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیواله کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي د طالبانو په حکومت یو بل لوی نیوکه دا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او آن مسلکي بستونو یوازې د خپلې ډلې کسان ګماري او نورو ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنیو پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحرانه د افغانانو د ویستو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه داسې مال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بېوزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله:
بس دغه چوک ته راځو، نه کار شته نه روزګار شته، بالکل اسم نشته، بس خلک ډېر سخت تنګسیې سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
شوونکی یا د دوا وس لرو یا د ډوډۍ وس لرو، اریانه چې ډوډۍ پیدا کړو، د دوا پیدا کړو، کوټ پیدا کړو، څپلۍ پیدا کړو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې 900,000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تېر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور وشتا
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په جاپان کې تر زورورې زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. د ریختر په کچه 1.6 درجې زلزلې نن سهار د جاپان مرکزي سیمې ولړزولې چې ورسره د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړل شوی دی. ورزو اسدالله الدین ته چې جزئیات ورنوور.
په جاپان کې د نن سهار زورورې زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریلګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اجنسونو د جاپان د ټلویزیونی شبکې NHK په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د 1 متر په لوړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداری ورکړی او دا له 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداری ګڼل کیږي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د سونامي دا خبرداري په دې معنا دی چې په سمندر کې تر 3 مترو پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسي هم خپل لری ختیځو ښارونو ولادیوستوک او نخوتکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلي چې اړوند چارواکي د وختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخت دي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشي د خلکو غوښتي چې خبرداریو ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یو ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسانو وژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
و مورید چې په جاپان کې د ریختر په کچه 1.6 درجې زلزله شوې ده. اوس مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې د محمد نبی د کلیزي سربیره نن د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه سدي.
نن د آسترالیا د بیگ بیش لیگ اړوند لوبډلې میلبرن رنګیټ په کومه لوبډله کې چې مجیب رحمان لوبه کوي یو اعلامیه خبره کړې ده او په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان په انوسی یا اجازه نامه کې بدلون راغلی، نو لامدې عمله دوی به هغه خپل لوبډلې لري کوي. هغه ته په روانو سیالیو کې ځای نه دی ورکړل شوی او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ ادارې مجیب رحمان ته په بیګ بیش لیک کې د لوبېدو اجازه نه ده ورکړې. یعنی هغه اجازه لیک چې مخکې ورکړل شوی و هغه لغوه اعلان شوی دی. څو ونه وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې مجیب رحمان، نوین الحق او فضل الحق فاروقي له دې عمله ګرامو بلل چې له مرکزي قرارداد څخه د لاسلیک کولو څخه ډډه کوله. نو افغان کرکټ بورډ ادارې بیا یو کلن کورنۍ او دوه کلن د سوداګریزو لیګونو بندیزونه ورته واورول. خو بیرته ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ ادارې ترمنځ هغه ستونزه د عربي متحده اماراتو تر لوبلړۍ وړاندې یو ورځ وړاندې حل شو چې د امغه لامله نوملړ هم نا وخت اعلان شو. خو هغه دوه لوبغاړي فضل حق او نوین الحق په لوبډلې کې ولوبېدل، خو مجیب رحمان بیا هم نه په نوملړ کې دغه نوم راغی او نه هغه د بیګ بیش سوداګریز لیک پریښود. څرګنده به شي چې مجیب رحمان باندې هغه کم بندیز چې کرکټ بورډ لګولی و هغه لا هم باقی پاتې یا نه. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي. افغانستان به د عربي متحده اماراتو پر وړاندې دریمه شلوریزه سیالي سبا ولوبي. دغه لوبلړۍ چې درې سیالۍ پکې شاملې دي دم ګړې په مساوي شکل جریان لري، ځکه لومړنۍ سیالي افغانستان او دویمه بیا 13 ورځې یوې وګټله. د دې لوبلړۍ ګټونکو لوبډله به سبا تر سیالۍ وروسته څرګند شي چې څوک به وي. بل ورته به د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله چې په سویلي افریقا کې د درې اړخیزو لوبلړۍ په لوبولو بوخته ده خپله دریمه سیالي به د روانې جنوري میاشتې په 4 نیټه له هندوستان سره ترسره کوي. افغان لوبډلې 13 ورځ سویلي افریقا ته په یوې ښې لوبې کې ماتې ورکړې وه. افغان لوبډلې د 120 منډو هدف یې خېوه او سویلي افریقا ټوله لوبډله په 129 منډه وسوځېده. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بری و. یا د لوبډلې خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه.
ډېر زیاته مننه کور ودانه زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به هم ورشو په نیپال کې د فیلانو د خایست د مسابقې په اړه باندې چې ولې هلته دغه مسابقه په لاره چول کېږي او فیلان پکې څنګه وړاندې کېږي په دې اړه درته جزئیات لرو. په همدې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
په نیپال کې د دسمبر په 20 د هتیانو ښکلا په سیالۍ کې ججان لدی مشکل سره مخ شول چې کوم هتی ګټون کې اعلان کړي. پښتانه دا راپورته کیږي چې د کومو خبرو پر اساس یو هتی تر ټولو ښکلې ګرځول کیږي.
हामीले आजको सुन्दरी प्रतियोगिता गर्दाखेरि हामीले मेन गरेर हात्तीको 9 बुदाहरू छुटाएका छौँ.
موږ د نهو خبرو پر بنیاد یو هاتی د ښکلا د سیالۍ ګټونکی اعلانو. تر ټولو مهم د هاتی د بدن جوړښت، ورپسې د ده په بدن سینګار، د پنجو په سکو، د ده ګرځېدل، د ده تابعداري او د نوکانو او بدن نورو اعضاو صفایي.
په نیپال کې د چټوان هتی ښکلا سیالۍ چې هر کال کیږي ورته په سلګونو سیلانیان هم ورځي او په 15 ججانو مشتمله ډله پریکړه کوي چې کوم هتی تر ټولو زیات ښکلی دی. د هتیانو مالکان وایي د هتیانو ساتل اسان نه وي او دوی هر ورځ له سختې خوارۍ تیریږي.
हात्ती महोत्सवको लागि त अब तपाईँको अब त्यसलाई सुन्दरी गर्नलाई अब
द फिलानो या हात्यानो सातल डेर खुवारी वाडी موږ هر ورځ عموما سهار 15 بجې پاسو د دوی غوجل پاکو د هاتی تر لمبولو وروسته سمدستي ځنګل ته ځو او د دوی د ماخام خوراک بندوبست کوو. سهار 8 بجې چې راشو نو هاتیانو ته د خوخي خواړه ورکوو.
سازاوټ غریره لرايو سازایره تلای سازایره یستي.
د نیپال په چټوان ضلع کې ترسره شوې د هتیانو